رضوان مراد با برنامه یک ساعته دیگر با شماست.
ډیره زیاته مننه امید مرزبان دوستانو دایو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې وره چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای د شنبه په ورځ په کندوز کې پر ملکی روغتون حمله تیروتنه و او د دې حمله پریکړه امریکایي ځواکونو کړې و. په عین حال کې له کندوز څخه د خلکو د شکایتونو موضوع هم اورو او دا اورو چې په کندوز ښار کې له څو ورځو راهیسې پر خلکو څه تیریږي. خو په سر کې له قسیم سولعمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسیدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د امریکا د سنا د مجلس غړی جان مکین وای په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خو د ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمی دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وای پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسی زغملی. د هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمپل وای په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې پر ملکي روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شول او لسګونه تنه زخمیان شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکوونکي هم پکښې وه. جنرال کیمپل پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګنده کړه چې پر دې روغتون حمله تیروتنه وه او د امریکا پوځ هیڅکله پر یوه طبي مرکز حمله نسی کولی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسیدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني نن ازادي رادیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونو د کندوز خاکنۍ سپینزر شرکت 40 دختران او 40 مزار سیمې نیولې او حوصوي روغتون او خانآباد بندر هم تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. ښاغلی حسیني دغه زیاته کړه چې په کندوز ولایت کې تصفیوي عملیات په تدریجي ډول روان دي ځکه چې د دولت لوال مخالفانو د عام خلکو په کورونو کې ځای نیولې او له غځای پر امنیتي ځواکونو حمله کوي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وای په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خو د ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمی دی. جان مکین پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د مهمو زده کړو په حال کې دي خو د نړیوالو استخباراتي لوجستیکي او هوایي مرستو ته اړتیا لري.
If we have learned anything from that nightmare, it is that wars do not end.
دوی وی کومج د عراق له بحران یو درس اخیستې وی هغه بداوی چې جګړه وځي د سیاستمدارانو په خبرونو خلاصي چې په افغانستان کې د دې نشي لورې لیدل کېږي. کله چې بارک اوباما په افغانستان کې د پوځي ماموریت په اعلان کړ داعش په جګړه کې له طالبانو سره ملګری سول او موږ ولیدل چې د کندوز د نیولو هڅه وکړه. جان مکین پرون څرګنده کړه چې وسلوال طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سترګې په لار دي خو ویل چې هغه امریکایان چې قرباني ورکړي له افغانستانه لاس نه سي اخیستلای. اخو د روسیې د پارلمان د مشران جرګې غړي ایګور موروزوف پرون ویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي تخنیکی مرستې ته اړتیا لري. ایګور موروزوف د افغانستان د سنا له یو شمېر غړو سره لیدلی او پرون یې د سنا مجلس ته ویل چې د افغانستان ملي شورا په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د په وینا امریکا د افغانستان له پوځ سره د روسي هلیکوپټرو په اخیستلو کې مرستې بندي کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت تر دې مخکې موافقه کړې وه چې روسیه به د پوځي پیلوټانو روزانه د پوځي هلیکوپټرو په برابرولو او نورو جنگي مهماتو په ورکولو کې همکاري وکړي. د روسي د سنا د نړیوال اړیکو د کمیټې د دې غړي په وینا د افغانستان د پارلمان غړو شکایت کړی چې د امریکایي قواو په حضور کې د افغانانو ژوند د تغییر نه دی کړی او د امریکا پوز په دې هیواد کې د خدمت تیاری نه درلود. وسم په مکړې څو سیمې زونه ډیوالو خبرونه ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریې پولیس نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسیز غملی. اردوغان پرون په بروکسل کې ویل چې د ترکیې په څیر ملګری هیواد د لاسور کول به روسیې ته ستر توان ورسوي. د ترکیې حکومت پر خپل هوایي قلمرو د روسیې الوتکو د دوه حملو خبر ورکړی او په دې اړه په انقره کې د روسیې سفیر دوه وری احضار کړی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ ویلي چې د ترکیې پر هوایي حریم د روسیې د جنگي الوتکو تعرض د منلو او زغم وړ نه دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به په راتلونکي کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د دې ادارې په وینا پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو سره به د تیلو او نورو موادو صادرات زیات سي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د روان کال په دوبي کې موافقه وکړه چې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په مقابل کې به پر دې هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن کې دی د روانې میاشتې پیل کې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ او ویل چې د ایران د اقتصادي فعالیت له پراختیا سره به د ټولې سیمې اقتصاد وخوځېږي. رپورټ وایي چې د عراق، لیبیا او یمن په څیر بحران ځپل هیوادونه به راتلونکی کال اقتصادي وده وکړي. امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مخکینی مشر جان اش تور لګولی چې له وچنۍ پانګوال او ځینې نورو کسانو یې 1.3 میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. د نیویارک څارنوالانو پرون وویل چې اش په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه له خپل موقفه ناوړه کار اخیستی او دولتي قراردادونه یې یوه چینایي شرکت ته ورکړی چې نور چینایي شرکتونه یې ملاتړ کوي. پر اش تور لګېدلی چې په وروستیو دوو کلونو کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر و د مالیې له ورکولو پټ سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د معلوماتو سخت تکان ورکړی او خواشینی دی. او د دې مهال روسي خبر دا چې د بوسنیا یوې محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس سوی چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و. د بوسنیا هرزګوینا دولتي محکمې پرون دوه ځوانان چې غوښتل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش سره یوځای سي په یو کال بند محکوم کړل. هغه سړی چې سوریه ته د تګ د امکاناتو د برابرولو په تور نیول سوی و په 3.5 کال بند او د دوی تمویلونکی په 1.5 کال بند محکوم سوی دی. د بوسنیا د نفوس تر نیمه زیاته برخه مسلمانان دي. د دې هیواد پولیس اټکل کوي چې په تیرو درو کلونو کې لږ تر لږه 200 کسان سوریه ته تللي او له داعش سره یوځای سوي دي. په دې کسانو کې 50 تنه بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي او 1.5 تنه وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات خبرونه مو له ازادي رادیو واریدل. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د شنبه پرس په کندوز کې پر ملکی روختون حمله تیر وطنه وه او پریکړه یې امریکایي ځواکونو کړې وه.
To be clear, the decision to provide aerial fires was
دا وزاحت لپاره دا باید وایم چې د هوایی ملاتړ پریکړه امریکا کړې وه او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې وه.
کلیوی خوا په کندوز کې پوزی عملیات دوام لري. لبلی خوا د خار اوسیدونکو د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
د کندوز شهر باندې د خوا د ژوندو خلکو رفت آمد تر کېدی او چې ژوندې سره خو نشي تللی. په چیرې یو نظر ورته وکړي د کندوز شهر ټول موړو اخیستی دي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا همورئ چې د فاریاب سیمه ییز مقامات وي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو فاریاب ته د زیاتو امنیتي ځواکونو استول پکار دی. نور رپورټونه هم لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. همدا شی بر کندوز څخه د ازادي رادیو خبريال لسیمی څخه د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان سپ ل تیر ما خام راهي سه تیر شپه بیا په کندوز کې څه حال تیر شوه؟ زه د نقص ریپورتونه دي.
سلام تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته د کندوز د امنیت قومندانې ویان څو شپې وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د ښار ډېره برخه ونیسي، یعنی د خاصنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه، د داخلو سیمه، همدارنګه د چلدفران سیمه، د ازادۍ واټ او دې خواته د بالایسار سیمه، د ګلتپې سرک، دغه سیمې ټولې د ویل چې د کنټرول لاندې راوستې دي او طالبان له ښار څخه د تښتېدو په حالت کې دي. سبب حسیني دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په تدریجي شکل او په احتیاط سره پر مخ بیایي، ځکه چې په کورونو کې اکثره خلک میشت دي او همدارنګه چې داسې نوي چې وسلوال طالبان ملکی کورونا د سنگر په توګه استفاده وکړي او خلکو ته زیان ورسیږي.
آریان صاحب، وسلوال طالبان هم په ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې خپرې چې کندوز ښار ځینې برخې دوی په لاس کې دي، افغان حکومت هم دا کوي، په منځ کې د کندوز د ښار د خلکو وضعیت څه ډول دی؟ تر اوسه پورې یا معلومات ترلاسه شوي چې څومره کسان ملکی کسان مړه شوي دي، د دوی نورې ستونزې څه دي؟ یو څو غټې خبرې کا وکړې پاړه.
په دغه لس ورځني جګړې کې په کندوز ښار کې په واقعیت کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، همدارنګه خساري تاوانونه مو ته اوښتي دي. خو تر اوسه پورې داسې رسمي منابعو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان وژل شوي دي او څومره کسان ټپیان دي. خو دا داسې ویل کېږي چې اوس هم د کندوز په واټونو کې په کوڅو کې د انسانانو جسدونه پراته دي. هلته څوک ندي توانېدلي چې د خپل دغه جسدونه واخلي خاورو ته وسپاري. همدارنګه له سیمې څخه اوسېدونکي وایي چې دوی له ډېر بد وضعیت سره قرار لري. د څښاک اوبه نشته دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. هلته کوچنیانې ناروغه چې دي دوهنه توانې نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون ته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان نو چې د کندوز د ورسي وضعیت پرې در سره تازه معلومات شریکول. امنیتي مقامات ازادي راډیو ته ویلي دي چې ل تیر ماښام راهیسې امنیتي ځواکونه د کندوز خر ډېره برخه نیولې ده، او د افغان امنیتي مقاماتو په وینا وسلوال طالبان له خر څخه د تېښتې په حال کې دي. په عین حال کې د کندوز د ښاریانو وضعیت ډېر خراب دی، او ویل کېږي چې اوس هم په ځینو لارو کوڅو کې د خلکو مړي پراته دي، او د ژوند له لومړنیو اسانتیاو د کندوز اوسېدونکي له څو ورځو راهیسې بې برخې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي د شنبه پر ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تیروتنه. او کیمبل چې پرونه د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وینا کوله ومنله چې په کندوز کې د بمباری پریکړه د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ په مرکز کې شوې وه. تفصیل د فرشتې جلال زی پریپورت کې اورو.
جنرال جان کیمپل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباری تیروتنه وه، او د امریکا پاوځ هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسی کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکي روغتون په هوایی حمله کې لشتلژه 22 تنه ووژل شول، چې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالي مرستندوی ټولنې کارکونکي هم پکې وو. جنرال کیمپل دا حمله تیروتنه وبلله. ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
دا وزه هټ لپاره دا باید وایم چې د هوایی ملاتړ پریکړه امریکا کړې و، او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې و. یو روغتون په تیر وطن کې وبشتل شو. موږ به هیڅکله پر یو روغتیایي مرکز امدي حمله ونه کړو. خو د بي سرحد ډاکټرانو د نړیوالي ټولنې د اپراسیون مشري مینی نیکولای پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواو ته د دغه روغتون په اړه معلومات ورکړل شوی و.
Location of this hospital was well known, was well communicated to.
د دې روغتون موقعیت ډیر څرګند او موږ ټولو خواو ته معلومات ورکړو. موږ ټولو ته موقعیت څرګند کړی وو، طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روغتون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی روغتون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کیږي. نو پر داسې لوی روغتون حمله کچېری بل ثبوت نه وي، زموږ له نظره جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنس پرون وویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغې ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خندا وړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله. نو دا یو مسخره ایده ده. مشکار کونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنی هیڅ ژغ نه دی اوریدلې چې پر روغتون کې د وسوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکو درلودل او شاوخوای موانی لګول شوی وو. پر روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوی او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله. وی ویل چې امریکا د ملکی خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نه سپموي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناتو او افغان حکومت څیړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي و چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه شوې وه، او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تیروتنه ثابته سي، له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زم غږله ازادي راډیو اوري. کندوز خرته د طالبانو له ننوتلو سره په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې شوې دي. جرمني اعلان وکړ چې شاوخوا اتنیم سوا پوځیانې چې ټاکل شوی روان کال افغانستان وزي برته یو کال پریږدي. امریکایي پوځي چارواکو دا پوښتنه پورته کړې چې د افغانستان د ساتلو لپاره د پوځیانو د ایستلو پر مهال ویش د لسره غور وشي. خو د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونو بیا چې ویل کېږي وسلوالې د کندوز په جګړه کې برخه لري یو ډول غړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار احمد شیبر یو ریپورت برابر کړی دی. خو له هغې مخکې د کندوز د یو اوسیدونکي مجید خان څرګندونې اورو چې زموږ همکار نوریاس نوري سره په خبرو کې د کندوز ښار د وضعیت په اړه او دغلته د خلکو د ستونزو په اړه څرګندونې کړې دي.
زه د کندوز ښار خاص دغه چوک سره مې دلته کور دی، د راکبي شریف په برخوانه دلته کور دی، د هلمند دی، د هلمند څخه کندوز ته راغلی یو. په کندوز کې دغه جنگ چې پیښ شوی دی نو پر موږ پر د ملکانو باندې ډیر بد آل دی.
بلې، اته داسې ویل کېږي چې کندوز ښار برېښنا قطع شوی ده، د څښاک پاکې اوبه نشته، خوراکي مواد ډیر کم پیدا کېږي، درمل نشته. تاسو له همدغه ستونزو سره مخامخ یاست؟
داسې دی چې کله د بجلی د تارونو د برق وشکېد او برکونه مې څه تور شپونه او به چې ترې څو وخت پورې هغه وبم گزاره وکړه. بیا د جنریټر او د جنریټر کې څه تیل او هغه تیل چې موږ سره پرواچول دا خو مر څوک نه لري आवाज موږ چې درودرمو هغه تیل مو خلاصې ویني اوس یو کور څه چې هغه هم بل لري صرف یو جې کوبرا کې حتی دغه ته مجبور شوی چې وبنه څه چې مو مو داو داسه د پاره بل منځ د پاره
د خړو په برخه کې د خوراکي موادو په برخه کې څه رقم وضعیت ده؟ د باندې څنګه وتاي سي له دکانونو خلاص دي؟ لومړني د التیا وړ خوراکي مواد اخیستل شي له بهره؟
له بهره کو نورې صاحب هیڅ شي مسو اخیستلې ځکه چې نن واري اعلان وشو چې راوز خپل شان مو واخلی هغه واري و ټول د تمن وای خلاص ول.
تاسو له نورو غونډیانو سره لاغو سره خبرې کوي سي لدل کتل کوي سي چې د نورو وضعیت هم همداسې ده؟ مثلا په زینو کورونو کې شاید زین ناروغان وي، هغه په څه ډول آیا درمل ورته پیدا کیږي یا کوم کلینیک یا روغتیاي مرکز ال تفعال ده چې تاسو د خپل ناروغان ال تور انتقال کړي؟
موږ یو روغتیاي مرکز درلودي شفاخانه چې هغه هم بمبار شول، ډیر خلک پکې شهیدان شول.
هغه نه خبر یو مجید خان د بی سرحد ډاکټرانو روختون خو بمباری پېښوې ده، هغه هم اوس بندسه ویدل دغه بمباری ورسته. په نږدې سیمه کې تاسو شهر اوسېږي کوم بل کلینیک شته ده یا کوم روغتیاي مرکز شته ده؟
شاوخوا خو نه کلینیک شته، هیڅ شی هم نه. د کندوز شهر نورې سب شته او نظر پر څه کاری کوي وای تا به یو کندواله هم تر دې شبل لوي. د کندوز شهر داسې بند دی په خو به ژوندو خلکو رابطه آمد پر کوي ور چې ژوندې سره خونه ستللای. کچیر یو نظر ورته وکړي د کندوز شار ټول موړ اخیسي، کله چې ټپیان وسی یا شهیدان وسی خلک د خپل بکورو کې د نن د لیست شخصي چې زنه داسې دغه نه څه وخت نه څه چړې د باندې وځي. دا باوندان سره چې خبره وکړو کله کله ما چې سره وتګ نه یاد دیوال تر په زریعه باندې خبره وسرو وکړو. ډیر بدالې دي، حتی شپښنیان وږي دغه چې ناری وي دغه چې څه چې وسته نه پس وخیږي.
دا کندوز خار اوسیدونکو مجید خان او چې د خار د وضعیت او د خلکو د سنځو پړای ازادي رادیو ته معلومات ورکول. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د فاریاب سیمه امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت امنیتی وضعیت ته په کتو فاریاب ته باید نور ځواکونه هم واستول شي. خو اوس له احمد شیبر څخه خبرو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د کندوز د جګړې او د سیمه د حالاتو په اړه څه خبره شوې دي؟
د لویدیز اکثر ورسپانو په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د ورستۍ بمباري مسله چیړلې ده. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د لویدیز سوي مرستندوی ماسې بمباري د یو غربي قدرت له لوري کله ناوري نه وډه کې پیښ وګڼو د روغتون بندیدل بل ستونزه ده، او دا پیښه نور غیر دولتي مؤسسې هم دې ته سوي چې له افغانستان ووزي، له هغه هیواده چې د طالبانو لبریدونو او کمزور اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمالي او شمال لویدیځو سیمو ته پراخه شوې ده، ګرانه ده چې د دې سیمو خلک د روغتیایي اسانتیاوې ولري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې له حملې سره د نړیوالو توجه یو ځل بیا افغانستان ته اوښتې ده، خو ګرانه ده چې دغه هیواد ته دومره پاملرنه وشي لکه په سوریه کې چې د روسیې بمبارۍ ته کېږي. په دې ترڅ کې بیا فارن پالیسي خبرونه په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي برید په اړه لیکلي دي چې امریکا اوس د دې پیښې په اړه یوه نوې خبره کوي. د خبرونه زیاتوي چې د تیرې دوشنبه پر ورځ امریکایي پوځیانو وویل چې دا برید دوی د افغان ځواکونو په غوښتنه کړی دی چې طالبانو پرې ډزې کولې. فارن پالیسي لیکي له دې اعلان سره د بې پولي ډاکټرانو سخت غبرګون ښکاره کړ او دې خبرې په راتلونکي کې له افغان ځواکونو د امریکایي هوایي بریدونو د مرستې مسله تر سوال لاندې راوسته. په مخکنی راپور کې ویل شوی و چې پر روغتون د دې لپاره حمله وشوه چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو. ګارډین ورځپاڼې بیا په کندوز کې پر روغتون د شبي برید په اړه په امریکا کې د میشتو افغانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دغه وژونکي برید سره داسې نشي چې له افغانستان سره روغتیایي مرستې قطع شي. په تیره بیا په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، ګارډین زیاتوي چې تر دې بمباري وروسته بې پولي ډاکټرانو له کندوز خپل نور کارکوونکي وایستل. ورځپاڼې بیا د امریکا په لاس انجلس کې د شیرزي په نوم د یو افغان ډاکټر خبرې راخیستې دي چې وایي بې پولي ډاکټران د خلکو د خدمت لپاره په افغانستان کې دي. هغوی داسې کسان دي چې مدیریت لري او بنسټ یې پوخت دی. دوی په هغو ځایونو کې چې لا هم ماشومان پکې هره ورځ مړه کېږي باکفایته ډاکټران لري او کوچني لابراتوارونه لري. د ګارډین په وینا د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په کندوز کې په شوي برید کې د دې روغتون د 12 کارکونکو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي. ورځپاڼه بیا د بې سرحده ډاکټرانو په وینا لیکي چې دا یو جنګي جنایت دی او دوی به کله هم دا ونه مني چې دا یو عادي پیښه ده.
د کندوز ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره په لویدیس کې اندېښنې زیاتې شوې. جرمني اعلان وکړ چې شاوخوا 350 پوځیان چې ټاکل شوي روان کله افغانستان وځي کال ته به هم پاتې شي. امریکایي پوځي چارواکو دا پوښتنه پورته کړې ده چې د افغانستان د ساتلو لپاره د پوځیانو د استرو پر مهال ویش دی له سره غور وشي. خو د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونو چې ویل کېږي وسلوالې د کندوز په جګړه کې برخه لري یو ډول غلي دي. په دې اړه تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د مرکزی اسیا ګاونډي هیوادونه که څه هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار ته د طالبانو د داخلېدو پر مسله یو ډول غلي دي، خو د آزادې اروپا د ازادي راډیو د منځنۍ اسیا د څېړونکي بروس پنیر په وینا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چارواکي د کندوز پیښې ته اندېښمن دي، ځکه چې دغه ښار په 90 میلادي کلونو کې یو وخت د ازبکستان د اسلامي تحریک مرکز و او هغه مهال دغه ګوند په منځنۍ اسیا کې فعال و. بروس پنیر زیاته کړه چې تاجک چارواکو د کندوز د پیښې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او ازبک چارواکي چې غلي دي په حقیقت کې ډېر اندېښمن دي، ځکه چې د راپورونو له مخې د کندوز په جګړو کې چې کوم بهرنیان جنګیږي معلومه شوې ده چې په دوی کې تاجکستانیان او ازبکستانیان شته. ترکمنستان هم د ازبکستان په څیر د کندوز پر پیښه خلی دی، خو روان کال د ترکمنستان له سرحد سره نږدې د افغانستان په دریو ولایتونو کې شخړې روانې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیرد محمدوف د اگست په میاشت کې لا په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره د خبرو پر مهال د امنیت او ثبات پر مسلې ټینګار کاوه. ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د افغانستان له شمالي ولایتونو سره څه باندې 2000 کیلومتر شریک سرحد لري او د بروس پنیر په وینا دغه درې هیوادونه له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې له افغانستان سره د خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. تاجکستان د خپل سرحد د ساتنې لپاره له روسیې، چین او د امریکا له متحده ایالاتونو مرستې ترلاسه کوي. تاجکستان هغه هیواد دی چې د منځنۍ اسیا تر نورو هیوادو له افغانستان سره اوږد سرحد لري چې څه باندې 1200 کیلومتر تر رسیږي. د پخواني شوروي اتحاد له ماتېدو تر 25 کلونو ډیر وخت تیر شوی دی، خو لا هم روسیه د منځنۍ اسیا په هیوادو کې خپل اغېز لري او تیر اونۍ چې کله طالبان د کندوز ښار ته ننوتل ماسکو د سیخ په اندېښنه وشو ده. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان مشر نیکولای باردیوژا د روسي انټرفاکس اژانس ته وویل کندوز د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان سرحداتو ته نږدې دی. د تاجکستان له سرحده یوازې 80 کیلومتر لري دی. د پیشي د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ښکاره ګواښتي. د ګډو ګټو د هیوادو مشي ماسکو کوي چې تاجکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان او قرقیزستان غړي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
د فاریاب سیمه ایز امنیتي مقامات وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو فاریاب ته باید نور ځواکونه واستول شي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان د فاریاب په ځینو سیمو کې فعال دي او د مایمنی ښار امنیت ګواښوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه په فاریاب کې په کافي اندازه موجود دي. نور حال د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات ترسره شول، یاد ولایت یو ځل بیا د وسلوالو له ګواښ سره مخ دی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې فاریاب د امنیتي ځواکونو له کمښت سره مخ دی او که د اړتیا په صورت کې یاد ولایت اضافي سرتیري وانستول سي نو ممکن امنیتي وضعیت لا پسې خراب سي. د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان میمنی ښار ته نږدې سره راټول سوي او یاد ښار ته امنیتي ګواښ پېښ کړی.
د فاریاب دولتي تشکیل له کمبود او دغه ولایت له زیاتو ستونزو سره مخ دی. هغه امنیتي ځواکونه چې په فاریاب کې سته بسنه نه کوي. که وسلوال د فاریاب په مرکز میمنې باندې خپلو حملو ته زور ورکړي او له مرکزه هم رستندویه سرتیري راونه رسي شي، دغه ولسوالۍ مرکزونو ته به زیان ورسي شي چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وسلوالو مخالفانو له 5 لورو د فاریاب په مرکز میمنې ښار باندې ډله ییزه حمله وکړه. خود د دې ولایت سیمه چارواکي وایي چې یا د حمله په شا تنبولې ده. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت د کوهستان، قیصر، دولت آباد، شیرین تګاب او غرماچ ولسوالۍ د وسلوالو له جدي ګواښ سره مخ دي. څومره دولان دي د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د فاریاب په 2 ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وسول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د دوی ځواکونه په کافي اندازه موجود دي او د اړتیا په وخت کې به یاد ولایت نور سرتیري هم واستوي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما در فاریاب یک لوا داریم.
موږ په فاریاب کې یو لوا لرو چې مجرب او فعال کندکونه په واک لري. پولیس هم فعال قطعات او جزو ته مونږ لري. تر هغې چې موږ ته رسمي وړاندیز ونه رسیږي موږ اجرات نه کوو او که ورسېده بیا موږ دومره ځواک لرو چې له فاریاب څخه دفاع وکړو.
ښاغلی امان وویل چې وسلوالو مخالفانو تیره شپه یو ځل بیا د میمنی په ښار باندې د حملې پلان درلود، خو د هغه په خبره چې افغان ځواکونو د دوی پلان نشانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فاریاب په امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د فاریاب د امنیت لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې خونځیو لپاره ودانۍ او خون کې غواړي. په عین وخت کې د پوهنې چارواکو د خلکو د غلې والتیا ته په پام سره په دې ولسوالۍ کې تازه دوه تړلي خونځي بیرته پرانستل. محمد صادق رښتینی په له کندهار رپورټ لري.
د کندهار پنجوي ولسوالۍ چې یو وخت د دولت د وسلوال مخالفینو د فعالیت قوي مرکز و، اوس په امنیتي لحاظ یوه آرامه ولسوالۍ بلل کیږي. دغه ولسوالۍ ته د چارواکو د سفر پر مهال د خلکو غوښتنه دا وي چې د ښوونځیو لپاره دې ودانۍ ورته جوړې سي او ښوونکي دې ورته مقرره کړي. د خلکو په وینا اوس په دغه ولسوالۍ کې له زده کړو سره د کلیوالو لیوالتیا زیاته سوې.
درې کاله کې چې زموږ په کلي او په وطن کې داسې امنیت راغلی دی چې د واده ټاکلانه سپکشي کې، نو موږ غواړو چې پر موږ باندې هغه مشرام کړي. بیا کور د نظري صاحب ودان موږ ډېر خوشحاله یو، موږ چې په کلي کې را جوړ کړي دي. بیا در راغله ډېر موږ سره جوړ کړي چې د قلم کتابچې کمبوتې دلته او کوچنیان یې ټوله غواړي. هر څوک غواړي چې مکتب وي، هر څوک غواړي چې علم جوړ کړي.
زموږ ډېر خلک چې غوښتونکي دي، د مسلکي معلمانو غوښتونکي دي چې مسلکي معلمان راشي پر وخت باندې راشي. داسې نه چې شاګرد پر اته بجې راغلی، ماجم پر نه بجې ورته را روان دي. معلم باید شاګرد مخه مکتب ته راشي. ټول خلک پر علم عاشقان دي، علم دغه کې د علم پایله موږ لیدای ده.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي چې د زده کړو سره د خلکو لیوالتیا ته په پام سره اوس تازه په دغه ولسوالۍ کې دوه تړل سوي ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شول. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظري وویل که چیرې ولسي مشران د ښوونځیو په پرانیستنه کې ورسره مرسته وکړي نو د ټولو ولسوالیو ښوونځي به پرانیزي. د پوهنې د تدریسي مرستیال په وینا په پنجوایي ولسوالۍ کې 15 نور ښوونځي لا هم تړلي دي.
کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د دې سیمې د مشرانو د بانفوزه اشخاصو مولوي صاحبانو او سیمه ییزو قومي مشرانو په همکاري او کومک بیا هم په دې ولسوالۍ کې دوه بابه تعلیمي ښوونځي چې یا دوه بابه تعلیمي مراکز چې مخکې د مختلفو وجو له کبله دا تړل سوي وه او د دغه سیمې د بچان د تعلیم و زده کړو څخه محروم پاتې سوي وه بیرته د دوی پر مخ د زده کړو د علم دروازې خلاصې کړو. یو د سپیروان په کلي کې د غیبانه بابا ابتدایي ښوونځی وه چې موږ تاسې نن د پټۍ خلاصه کړله او رسمان افتتاح سولله چې شاګردانو زده کړې پکښه پیل کړې. او دوهم د زنګاوات د شابوزو په کلي کې د شابوزو ابتدایي ښوونځی ده.
دا مهال په کندهار ښار او ولسوالۍ کې 360 ښوونځي خلاص او 2,60,000 زده کوونکي پکښې زده کړې کوي. د پوهنې چارواکي وایي چې لا هم د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د دغه ولایت 25% کوچنیان له زده کړو محروم دي.
په کندهار کې مو د خونځیو د ستونزو په اړه ریپورت واورېده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. خو اوس 8:30 بجې دي. لا قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قمندان جنرال جان کیمپل وایي په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې پر ملکي روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 تنه وژل سول او لسګونه نور زخمیان سوه چې د بې سرحده ډاکترانو د خیریه ټولنې کارکوونکي هم پکښې وه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسېدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د امریکا د سند او وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان میکن وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خود ساتلو لپاره د امریکایي د امریکا ملاتړ حتمی دی. د روسیې د پارلمان د مشران جرګې غړي ایګور موروزوف پرون ویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي او تخنیکی مرستې ته اړتیا لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریې پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسی زغملی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مخکینی مشر جان اش تور لګولی چې له وچینې پانګوال او ځینې نور کسانو 1.3 میلیونه ډالر رشوت اخیستی دی. او د بوسنیایي وی محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس سوی چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ور شامدې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویډر کو ازري کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف لاټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست په خوانی مشر ته ځانګړې کړې ده. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور په خوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسینو د هغه وخت چارواکو د لدندې ګوخه کړ.
زه الحاج محمد ظاهر صدیقی د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ په خوانی رئیس څو کلم مخته عینک په باستانی ساحت کنفریات غیر قانونی شروع سوی بو ما ده دن ممانعت کول چه ده مال ده دولت ده ده اسفل قانونن ناروا ده با ده ترتیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاع فرهنگ تا اطلاع ورکه چه ده سه کنفریات روان ده پساحت عینک حتی یو سون فلایتان هم ده باستان شناسی دل ترقله بو او یو وکتل کې واقعتا دلتا قفلیات شروع شوی وو. یو تعداد مجسمه د هغه ځای نه استل شوی وو. حتی هغه هیئت هم دلتا حضور درلود چې د صابرنام سرګروپ د پوسته امنیتی و ما باندې حمله وکړه. حتی قصد دلو چه ما ترور کی در موضوع عبدالکریم خورم به ده حال نم خبر شو به زنه چه ما تا تقدیش او نوازش ورکی در یو اغس و پیشنهاد و که ریاست جمهوری تا در ریاست جمهوری لخوانه به ما برطرفی را غی
دی قضیه در لوگر ولایت و مقامات هم خبر و؟
و حتی ولایت هم خبر و بیا اغم سید مخدوم رهین هم پده موضوع که چه وقت وزیر نه و خبر شو در پینزه کرد پیشنهاد و که در خدمت چلخی در خدمت کرده در پلوگر که باید برت مقرر شی والیم چو مکتوب ننوشه که شورای ولایتی شورای محل علما در لوگر اما ذکر که خورم پو ریاست جمهوری که رئیس دفتر و دما دمقررین ممانعت کول بیا پس لسو کالا دما تقاوت که سن پورشوه نو ایام دی خدمت من پورشوه نو دما تقاوت را غی تقاوت چرا غی بیا دا وزارت اطلاعات فرهنگ رسمن دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاوت تا چه دی تقاوت دی ده کال اتا اوما ده ما تقاوت منجور تو
تاسو پختنه و نکره چه ایلت چه ده چه تاسو تا تقاوت در کهی
خوزم پده که پونه شم زکه که ده ما سنه پرسه و اینو و ایام ده خدمت ده ما پرسه و اینو دیر عرضه نو که ده پاس لغنه کمیسون سمی شیلای شکاعت همی عرضه و که پا تخیب ده ده کمیسون تقنینی شورای ملیت همی عرضه و که بیا طول سابق می زم دیواریزه در ریاست جمهوری اشرف غنی تم می عرضه و که در طول نوشتر دی ریاست خزینه تقاوت ها چه علت ده چه دره کالا ده تقاوت پاتسه و ایده ولی تاسو نیزی را کوه موکتا گزارش ورکه و تروس هم مثلا سکوت اختیار کرده در ریاست خزینه تقاوت نه جواب مثبت ورکهی نه جواب منفی ورکهی و دره کاله به ما تقاوت چه ادراشه و ایده پوده که یول از زرابغانی تفاوت رازی
تاس فکر که چه داماغ لرغونی اثر چه آغیز نه غیر قانونی کندل کدل و ایستل کدل داغی په ارتباط تاسو ایستل شوی دو وظیفه نه؟
و دو خودت بیوالی خبه ما بانده دیدنه چه ما تا به تقدیر راتی یا نوازش کی پوزد زه برطرف سم بلکم جون بلکم گناه نه بیا و سید مخدوم رهین پنزه کرد مثلا پیشنهاد بکر پسلسلت دی ریاست اداره امور ریاست جمهوری تا ذکر چه آقا عمدل تا رئیس دفتر دکرده و آقای رادوال یه ما پیشنهاد نه هرسه چه پستنه که ما بانده در زنبو نشو بیدی زی سالویت کلن هم جاهد و جورنالیس هم
یعنی چون را وقت تاسو کتل چه داغ تاریخی اثر کندل کیگی چه دا تاریخی اثر قاچه قول یا اوڑل چی
دا قاچه بران قاچه قول آقا پوشته ایم که سرگروپ سابرنام نمیگی آقا ایم عمل تا اطراب درلود دا قاچه بران سرپ و عینکه یا وزیر سید مخدوم رحیم تا بهتر معلومه دا چه پینزوز مجسمه و آثار تاریخی ما دی عینت لوگر او دی کابرخود خروار او دی شجاوان نه ما دزگیر که اغت انتقال ورته دا کابل تا موزیم امومیتا
او داغ صبر نومه چه تاسو وای دا دی پولیس و دی پوستی قماندانو؟
و دا دی پولیسی سر گروه بود دای قطاق بران سر اشتراک دی لفتاق آثار تاریخی که
سر گروه پدف هم دی پوستی قماندان ده؟
و قماندان و سرگروپ و اقا مشره و که در موضوع طول لوگریان تا معلومه ده حتی پخانه والیان پده که چه ما لوگر تا ده فعالیت کول ما تا تقدیرنامه را کردی و نوازش کردی طول لوگر تا معلومه ده که در ما پا حق در زون کرده
من د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور د پخوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی ستونزه د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمی سره طرح کړه
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه شریکه سوي دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپل کارکونکو د ادارې د خواني خبر سوي چې ګواکې دا یو پیښه یو وخت و چې رهبری دی او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دی په داسې یو کار کې لاس ولري او بل شی چې شخصي څونه زه شغلي خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي شي دا به د دې پخوانی رئیس صاحب ادعای ولی یو شی باید وویل سي چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کېږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې دعوې هم کوي. خو زموږ هیله به دا وي چې دغه اسناد موږ ته ورسېږي. دغه پخوانی رئیس صاحب د لطفو کې دی دې تشریف راوړي زما دفتر ته. کوم اسناد او کومې دعوې چې لري زموږ سره دې شریکې کړي. که چیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوشش وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو.
او یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به همکاري وکړي؟
بالکل، موږ د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی او که چیرې د دوی حق هم په رښتیا تلف سوی او دوی لکه څنګه چې ادا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بېخي ډېر
حاکمی صاحب د راپورونه تاسو لرئ چې د ځینو سیمو لکه همدا خپله مساینه تاریخي آثار د قاچاق شوي او که څه هم چې د راپورونه موجود وه خو اوس هم فکر کوئ چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضې سیمو کې ممکن، بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی. زموږ د 012 کتچې دنده د لرغونو سیمو او آثارو ابدو ساتنه ده، چیرې چې زموږ دغه امنیتي قطعه نسي اطلاعي یا هلته پوستې نه لري او یا په بعضو سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای شي. ولې د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډېر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.
که چیرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤولین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړي؟
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کېږي دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کېږي چې که چیرې البته دوی په فساد کې ښکېل واوسي یا په دغه جرم کې ښکېل واوسي دوی سره به هم قانوني چلند کېږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري. که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي نو تاسو به د لوګر هغه مسؤلینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو تاسو به همداراز چلند وکړي؟
بالکل، موږ به دغه اسناد وګورو، د دغو اسنادو کروالی به یوارې ځان ته معلوم کړو، وروسته به موضوع د لاش تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستوو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا ونی ستاسو په ټلیفوني تماسونو کې تر ډیره د کندوز ولایت له اوسیدونکو سره د خواخوږی پیغامونه را رسیدلې دي. لکه چې تاسو هم څرګنده ده د کندوز ولایت لتیری شاوخوا یوې ونی رئیس امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او د شهر اوسیدونکو پر امنیتي ستونزو سربیره د خوراکي موادو له نشټوالي سره هم لاس ګریوان دي. دا موضوع زموږ د رادیو پروګرامونو د سر خبره ده او په دې خبرونه کې هم غواړم د هغو دوستانو تماسونه در سره شریک کړم چې لبیلابیلو ولایتونو څخه زنګونه وهلی او له حکومت څخه غواړي چې د کندوزیانو غور وکړي او ستونزې هوارې کړي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد داود د هلمند ولایت خبره کوم. زه واشف غنی ته دا وایم چې تاسو په کندوز کې د کوپارو سره د جنگي او کړي انسانانو د افغانانو سره د جنگي شتنګانو تیاری او توپونه چې ورته نیولې دي رحمانه او په ظلم په وحشت سره بمبارونه کوي. دا یو چې په دغه کې په سپټال کې دغه په فلحو افغانانو په شهادت رسیدل دغه جواب شکر کوي. نو چې کوپري ملک سره د چا جنگي الحمدونه بمبار صح به نه کسا دی و ولایت سره جنبی او توکونه ورستان و تاریخ وسنی ولیدې.
بله السلام علیکم خان محمد اسلامیار ما د هلمند ولایت تنادالی ولسوالی څخه تاسو سره پر تماسم ورور دا بخي د شرم خبره د شه د حکومت پر رادیو جان کی وای چې موږ په کندوز کې د ملکی وګور سره احتیاط کوو عملیات ورور مختګي تی خلر ځان خبر کی تی لا ایلا غلط راپورونه راخی ټول رسنی هم دغه سیدی ایلا راپورونه راوخی چې حکومت ورته ول تی سره د حکومت ځان خبر کی زموږ او قریب د موږ سره ورس تماس سره نسخ هغه دغه شکایت کوي چې مړي په کورونه کې پراته دي اتشه په خانې راڅه وشتلې دي بمبار کړي دي کورونه یې بمبار کړي دي ورور دا حکومت لږ غم وخوري که په دا رقم حکومت خو نه کېږي حکومت دا رقم خو ولا کیس رقم دی حکومت کې چې دی ملکیان وژني د امریکایانو په بمبار یې وژني دی امریکایان ته څه نه وایي.
السلام علیکم زه عبدالله عبید یم د خوست ولایت څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې ده. زه د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ما ته دغه پیغام نشر کړي. زه محترم اشرف غني ته دا ویل غواړم چې اوس چې په کندوز کې کومه جګړه روانه ده دا ټول طالبان دي، دا د پاکستان ایس آی ده، په دې کې د پاکستان پوځیان دي. پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې د امن او امنیت وي. ګران هیوادوالو، تاسو ټول د پنجاب په ضد ودرېږئ. وسلام.
مال ساجد افغان هستم از ولایت کندوز گپ میزنم. در کندوز پولیس ها و اردو امنیتی ملی همی ازبک ها و هزار ها و هر کس آمده مردم جوان های اطفال پشتنا را میگیره به نام طالب در زندان ها میپرده یا به شهادت میرسانه. هم پشتنا ها از طرف پولیس به شهادت رسیده میشه. نما از مقامات خواهش میکنم که جلوگیری تر قتل عام و وحشت پولیس ها و امنیت ها باید بگیره. خیلی ظلم و وحشت و چور و چپاول پولیس ها شروع کرده. از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام ما نشر کنه و به مقامات برساند. و سلام.
و در کندوز سفاز در ولایت در کندوز ولایت در شهر سخ خبری کن رو رجانه منگ بانی بمباری که گی بد حال دی خود در بمباری خود طالبان هم پا کورو که ناش دی او دوی وی طالبان مویست نجی دادی خود رو رجانه خود بیادی عملیات شد که اشرف غنی صاحب سخمیده هیل ده چی دلتا ماشمان دیر بمبار شو دی بمباری وکی.
السلام علیکم. بلی السلام علیکم. زده کندوز ولایت بسپین غر شرکت سر از تای سر پاڑی که همه زما دولت دا پیغام دی چه ورور یا دی جنگ وکی یا دی دا مسلمانان تا ناکه تکلیف نو وکی ما سی دا غشه خوشی مرمی در اغور دی زمش کرو نگر لطر اون نر ولی یا شرکتون را خراب کرد. زما دا پیغام دی چه یا دی سان جنگ وکی کندوز تی وینی چه نیس نیوی ناکه دی مسلمانان تا تکلیف نو وکی گرد خلاص کرد دا رکمی امرک رو لاز کرد.
دا غم پیغام دی چه دا کندوز دا شار بمباری بندې کې چې مسلمانان ختم سلله هغه سیمه دی په نخښ کړي چې په هغه ځاګه کې ملکی خلک شتون لري او ډېر په بد حال کې دي. دوی دغه نه لري چې دوی ووځي دا خوا څخه امنیتي ځواکونه چکام پر کوي، دې خوا څخه مخالفین چکام پر کوي او نو هغه خلک نشي کولی چې اوس ووځي. لارې بندې سللې باندې حالات یې ډېر خراب شو. نو دغه غوښتنه د حکومت څخه ده چې دغه د کندوز د ښار بمباری باندې چې په دې کې اسمي ترسیه جام نه اوس ګوره د روغتون باندې بمبار شوی دی، ډاکټران شهیدان شوي دي، ملکی خلک شهیدان شوي دي، په دې کې یو لام طالب نه دی، په دې کې ټول ملکی خلک زخمیان شوي دي او شهیدان شوي دي.
دوستانو اوس به هم د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیری هغه څرګندونی در وورو چې ډاډ ورکوي چې دغه ښار وضعیت اوس ښه شوی دی او خلک ولې سي پر ډاډه سره د باندې راوځي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
د کندوز ښار کامل انزمون پلاس کې دی، د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی، په محلي یا سیمه ایز اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی، اداري فعال شوی دی، خلک بازار ته راوتلي، دوکانونه خلاص شوی دي. نو منګه اوس دویمه مرحله پیل کړی ده. دویمه مرحله هغه تحکیم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر و بلخوا ورتر در د کندوز ولایت امنیه قماندان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګند کړی دی. ده هم ویلی چې د کندوز ښار اوسیدونکي اوس کولای سي په ډاډه زړه د باندې راوځي او د ښار وضعیت نورمال یادوي.
الحمدلله وزه د پیدا کړه وزه خو سم روز تمام مردم د ښار کې سکوزو میکنه در زندگی روزمره خود ادامه میتن. هیچ کدام تشویش نیست و ما به تمام مردم مجاهد و بیاترار و تمسیح ما میدیم که بدون تشویش زندگی روزمره خود و پیش برند.
پندیال کې لکه چې مخکې هم یادونه وکړه د کندوز شاریان نه یوازې د امنیتي ستونزو بلکې د څور زید خوراکي مواد لنشتوالې سره هم لاس او گریوان و د ځینو کندوزیانو ژغونه به ووري چې د خپل حالات په اړه مشته پیغامونه پریشي او هم د نور ولایتونو اوسیدونکو ژغ کوي چې باید افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دوی ته مرستې ورسیږي.
پیغام دا دی چې دلته د کندوز ولایت یمن صاحب ولسوالۍ څخه منم عبدالله فریاد دی. پیغام دا دی چې دا دلته موږ نه وبلرو نه ډوډۍ لرو. پیغام دا دی چې دا ولسمشر اشرف غني ته مې دا کوم په ډېر شفقت سره دلته پر موږ باندې بمباري نه کوي.
پیغام دا دی چې دا د کندوز د ننګرهار مانګرین سره له زور سره هیڅ کوم کنه نه کیږي. په دې دوستان د څنګه د غسل یان ولان چې وایي کوم کنه نو څه کوي کله بمباری ځای راشي د خودي د سی بمباری ته تیار دي د خلکو کومه کو دې څه دی ان ولان نه کیږي بمباری په مرمه یو د سی د هغه تیار شي ما دې خبر ورکړي چې دې د بمباری وکړم کومه په دې نه ان ولان هغه سی مبارک تیار مګر کومه څه دی تیار چې د ماګر سر کومه کوي.
السلام علیکم، زه عبدالولی وفا د کندوز ولایت د خاص شار سره په تلستاد سره دا پیغام پرېږدم. وروره، دا ماړه خلک ټول تللي دي، یوازې دا غربا مسکنان په دا ښار کې موږ اوسېږو. وروره، نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه دوکانونه شته، هېڅ یو شی هم نشته. موږ په ډېر بد حالت کې یو. زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي. کله چې نړیوال ځواکونه بم شوه کوي نو زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي.
السلام علیکم رور جانا، ډیر بد حالت دی په مونږ باندې. نو بشتا نه ډوډۍ شته، هیڅ یو شی هم نشته. بدال دی، جنگونه دی. هیله کوو د دې حکومت نه، د ازادي راډیو نه هیله کوو چې دا زمونږ پیغام تر لوړو مقامات پورې ورسوي، ځکه په مونږ ډیر بد حالت ده.
دوستانو، له کندوزیانو سره د مرستې ژغ یوازې د خلکو له خوا نه بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له خوا هم سوی او پر سوداګرو یې ژغ کړی چې د دغه ښار اوسیدونکو ته او د امنیتي ستونزو له کبله بې ځایه سویو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دغه راز دا هم باید ویم چې دا ژغ یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو ژغونه به هم د بیلګې په ډول در واورو چې د کندوز د جګړو له بې ځایه سو سره مرستې ژمنې کوي او له نورو سوداګرو هم غواړي چې له مرستو درېغونه کړي.
نمون ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خونو نه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بېوزلو خلکو سره هر اخیزه مرستې وکړي او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي ټول آیت مدیره انشاءالله مونږ ټول لستولیم بډوالي چې د خپلو بېوزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ چې هر رقمي کاغه نقدیات یا کاغه جنسي.
د ننګرهار ولایت پانګوال، صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو ژغ مو واورېدی. په دې ډول حالاتو کې یو لوی مرستندوی اداره د سرې میاشتې ټولنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو کسانو ته په بیړنیو حالاتو کې مرستې رسوي. زموږ همکار احمد تکل د دغې ټولنې له مشرې فاطمه ګیلاني سره خبرې کړې او د کندوز له بې ځایه سویو کسانو سره یې د دغې ټولنې د مرستې په اړه پوښتنه ترې کړې ده. د دوی مرکه به سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه د کندوز خلک ته او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. مونږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بنده اما من دغه مهاجرین چې په بدخشان ترتلی په شهر نو او چتکه الته کار مو شروع کړی په تخار په باغک شهر کونه او بشیرآباد او باغ ذخیره کې مو کومکونه شروع کړی او په بغلان کې آمادگی لرو په بلخ کې هم آمادگی لرو مونږ داسې وکړو چې مونږ انتظار نه باسو چې اول سروې خلاص شي بیا کومکونه شروع کړو لکه زنجیره ای کو ام دی یو خانه مونږ الته گورو چه کم خلق واقعا مجبورترین دی او توزیع هم پشا که فورا شروع که یعنی دوار شا پشا ده بله. داد پرون نشروع شو چه اطمان تاس در رادیو نم اعلان شو از تاس خبرنگار اغلی دلی و
برمن گلانی دیر بخن آغارم بله. پدی غارم ز تاسو نبیا پا تفصیل سر پختن وکم لغم اخی غارم پوشم بله. چه ولی تاسو داشه با مستقیما پا قندوز که کار نشهی که ولی آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتی ځواکونو لخوا تاسو لکم گواخ سر مخامخی؟
نه زمون دفتر البته بند زمون دفتر معاصره ده مون نشو وتلای د خپل دفتر نه بیام دغه لپاره چې د مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم دغه شو چې مون انتظار و نباسو البته چې مون امکانات لرو چې بل خلک خپل امکانات نشین لګلای فعلا مون زر البته کار شروع کو ام دغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مون خپل کار شروع کو
بله زمنان مرمن ګیلانی د افغانستان په مختلفو سیمو کې لننګرهار مو راپور درلود او در از لکه ده بدخشان ده مصیبت په څیر ده هواد په نور ولایتونو که هم ده بل ده او بخی ده قندوز لخلکو سره ده مرستی لپاره چنده تولیگی ده افغانستان سرمیاشت نشی کولای چه داغ چنده پوی و ترتیب سره لیوه چینال یا لیوه مجران مشری وکری او قندوز خلکو تای ورسوی؟
مون ټول کولای شو سرمیاش کولای شي د حوادثو کمیټه کولای شي هلته هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوې هغوی هم کولای شي همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فیلان فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوی دي اول هغه ته باید ورکړ شي داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپل تل او یو کورنۍ ته ډیر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد که ستاسو په یاد یم دغه لپاره ډیر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري باید مونږ یو حساب د دې کومکونه هغوی ته وساتو د هغوی هر شی ته به ضرورت لري د بړستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کیږي د آشپزخانه سامان هر شی باید مونږ داسې ونکړو چې ټول یو خواته منډې وهو کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کومکونه باید تقسیم شي د نن لپاره سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته
د اسدیه واوریدونکو د خبرونه مینوالو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره مخکې تر دی چې خدای پمنې وکم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نسرګندوي او تاسو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي نو که چیرې تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ چې تر چارواکو ورسوي نو کولای سي د ازادي رادیو پیغام ستونکو دستګاه ته زنګ ووي او خپل پیغامونه پریږدي د دستګاه شمیرې د خبرونې په پای کې درته اعلانېږي یو یادونه کوم ځینې دوستان موږ ته خپل شکایتونه راستي یا وایي چې د دوی غږونه نه خپریږي موږ تاسو سره ژمنه کړې چې د ټولو دوستانو پیغامونه خپریږي البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که چیرې د یوې خبرونې څخه ستاسو پیغامونه پاتېږي نو په بلې خبرونې کې حتما هغه درته نشروو او بله موضوع دا ده چې کله کله د ځینو دوستانو د راغلو پیغامونو کیفیت هغه څه نه وي چې د خبرېدو وړ اوسي نو زه یو ځل بیا تاسو دوستانو څخه هیله کوم کله چې غواړئ دغه شمیرې ته زنګ ووهئ نو یو مناسب موقعیت پیدا کړئ او موږ ته زنګ ووهئ ځکه ستاسو پیغامونه موږ ته په سم کیفیت نه رارسېږي نو هغه د پوهېدو وړ نه وي او موږ نسو کولی چې هغه خپره کړو او یا هم د ناسم موقعیت له کبله ستاسو پیغام په نیمایي کې پرې سوی چې د خپرېدو وړ نه وي نو له همدې کبله دا یادونه کوم چې ستاسو شکایتونه پر ځای دي خو د دغو دلایلو پر اساس ځینې پیغامونه له خپرېدو پاتېږي تر بیا او بل خبرونې مو پر پاک خدای سپارم الله مو منسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 93 د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.